بخش تکنیک 8 صبح با وقت افغانستان شد. حالا هم اسمت ساروان را در استدیو با خود داریم. خوش آمدید ساروان صاحب.
ستاره مشه تاسو هم نیمی صاحب قدر منو اوردون کو تاست هم سلامونه. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي اوري چې د فوټبال نړیوال فدراسیون د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پخوانی مشر $1,000,000 جریمه کړی دی. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې اوري. لومړی توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د سولې د ولسی حرکت غړي وایي له طالبانو سره د لیدو په مهال یې د اوربند غوښتنه نه ده منل شوې، خو د سولې او بین الافغاني خبرو په اړه یې مشروطه ژمنه ورکړې ده. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی راشد خان چې پرون په مسابقه کې ژوبل شوی و اوس یې حال ښه دی. او په قزاقستان کې نن د ولسمشرۍ انتخابات کیږي. د خبرونو تفصیل. د سولې د ولسی حرکت غړي وایي له طالبانو سره د لیدلو پر مهال د اوربند غوښتنه نه ده منل شوې، خو د سولې او بین الافغاني خبرو په اړه مشروطه ژمنه ورسره شوې ده. د دې حرکت مشر اقبال خیبر چې تازه د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو څخه ستون شوی په لشکرګاه کې خبریالانو ته وویل وسلوالو طالبانو اوربند د افغان او امریکایي ځواکونو په ګټه وباله.
اوربند کې هم وس اختلاف درلوده، د دوی بحث دا و را سره چې که اوربند وکړو موږ امریکایان ته فرصت په لاس ورکو او فرصت ترلاسه کوي چې دوی سا واخلي او جګړه تیزه کړي وروسته راسه.
خیبر یو ځل بیا دا خبره رد کړه چې موسی کلا ولسوالۍ ته په لاره د طالبانو لخوا په زور ناڅرګند ځای ته وړل شوی و. دی چې په یوه خبري غونډه کې شخېده همداراز یې وویل د بین الافغانی خبرو په اړه د طالب استازو پیغام راوړی، خو نن خود د دې پیغام په جزئیات څه ونه ویل. د سولې د ولسی حرکت غړي د روژې په 15مه له لشکرګاه څخه د موسی کلا په نیت چې د طالبانو تر ولکې لاندې ولسوالۍ ده روان شول، په لاره کې لومړی څلور او وروسته نه غړي د طالبانو لخوا ونیول شول او تر خپلې ولکې لاندې سیمو ته انتقال کړل. دوی د تېرې پنجشنبې په ورځ بیرته راخوشي شول. تر اوسه طالبانو په رسمي ډول د اقبال خیبر د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون د افغانستان د فوټبال فدراسیون مخکینی مشر څه باندې $1,000,000 جریمه کړی. فیفا د شنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې کرام الدین کریم به د فوټبال له ټولو فعالیتونو محروم وي. د بیان له مخې پر کرام الدین کریم د افغان فوټبال د نجونو د فوټبال ټیم 50 غړیو تور لګولی چې له 2013 تر 2013 کاله په هغوی مقرر جنسي زور زیاتی کړی او ځورولی دي. کرام الدین کریم په ځان لګیدلي تورونه رد کړي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان ګلبدین نایب وایي چې د افغانستان تکړه باولر راشد خان چې پرون شنبه له نیوزیلند سره په مسابقه کې ژوبل شوی و اوس ښه دی. شل کلن راشد خان چې د نړۍ یو تر ټولو غوره باولر ګڼل کیږي د بریتانیا په تانتن لوبغالي کې له نیوزیلند سره په سیالۍ کې هغه مهال ژوبل شو چې بیټنګ یې کاوه او د نیوزیلندي لوبغاړي لکی فرګوسن توپ یې پر سر ولګید. کپتان ګلبدین نایب وایي چې راشد خان به د افغانستان په راتلونکي مسابقه کې ګډون وکړی شي. راشد خان د ډاکټر په سپارښتنه په دې مسابقه کې باولنګ ونه کړ. په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په دوام کې پرون افغانستان خپله پرلپسې درېمه لوبه پر نیوزیلند وبایلله. د افغانستان د لوبډلې لومړیو دوو لوبغاړو حضرت الله ځاځي او نورعلي زعتران ښه بیټنګ وکړ، خو نور لوبغاړي ژر ژر وسوځېدل. نیوزیلند د افغانستان د 144 منډو هدف په 2.5 اوور کې پوره کړ. د افغانستان او نیوزیلند لوبه د باران له کبله څو ځلې وځنډېده. په همدې ورځ د کرکټ د نړیوال جام په یو بله سیالۍ کې کوربه هیواد انګلستان بنګلادیش ته په 106 منډو ماتې ورکړه. لومړی بیټنګ انګلستان وکړل او بنګلادیش ته د 328 منډو لوړ هدف وټاکه، خو بنګلادیش د ټولو لوبغاړو په سوځیدو 280 منډي جوړ کړی شو. د خبرونو لاساجی رادیو اوري. د سوریه د بشری حقوقو د څار ډلوي په دې هیواد کې د پنځشنبې ورځې راهیسې په جګړو کې لشتلجه 118 تنه وژل شوي دي. د لندن میشتې ډلې ویلي اسلام پالو او نورو یاغي ډلو د شنبې په ورځ په هما ولایت کې پر حکومتي ځواکونو لسګونه توغندي ویشتي او د موټر بم یو ځانمرګی بریدې هم کړی دی. وروسته حکومتي ځواکونو ځوابي بریدونه کړي دي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. په قزاقستان کې نن یک شنبه خلک خپل نوی ولسمشر ټاکي. دا په داسې حال کې چې قاسم جومارت تکایف ظاهرا د دې هیواد د موقت ولسمشر په توګه خپل کار ته دوام ورکوي. شپږشپېته کلن تکایف د اپریل په میاشت کې د ده په وینا د سیاسي بې ثباتۍ د مخنیوي لپاره غوښتنه وکړه چې تر وخت مخکې انتخابات دې وشي. تکایف د قزاقستان په دې انتخاباتو کې له داسې شپږو کاندیدانو سره سیالي کوي چې ډېر پیژندل شوي نه دي، خو د قزاقستان د حکومت لخوا تایید شوی دی. نوموړي ویلي که ګټونکی شي د پخواني ولسمشر نورسلطان نظربایف سیاستونه به پرمخ یوسي. قزاقستان په 1991 میلادي کال کې خپلواکي واخیسته. له هغه وخت راهیسې په دې هیواد کې هیڅ انتخابات د نړیوالو مؤسسو لخوا آزاد او عادلانه نه دي بلل شوي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري.
اته کاسه زما سره و ټولې لاسو پر او باندې سپتونه و ټولې لاسو.
دا د اورزګان د محبس د یو بندي څرګندونه وي. په دې خبري په دې خبرونه کې وړاندې اوري. د فوټبال نړیوال فدراسیون د افغانستان د فوټبال د فدراسیون په خوانی رئیس $1,000,000 جریمه کړ. د لوګر ولایت د وی سی می اوسیدونکو ولې خپل شونځي بند کړی دي؟ د دې پښتنې د جواب ترڅنګ به واوري.
اته کاس د باسر او ټولې لاسو پر او باندې سپتونه و ټولې لاسو.
د دې ورسکان د محبس د یو بندي خبرې دي. له طالبانو د تصفیه شوی ولسوالۍ او اوسیدونکو څوایي
حکومت لره یوازې دا نه ده په کار چې هلته ولسوالۍ ونیسي، او دلته باید په ولسوالۍ کې دوی ټولګټې پروژې تطبیق کړي.
د افغانستان په اړه د نړیوالو مطبوعاتو تبصرې دراورو او دغه راس دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره اته بجه او اته دقیقې شوې. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي، او هم د ازادي رادیو خبرونه او نور موضوعات لوستلئ شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org زموږ د وی پاڼې پته ده. په فیسبوک کې ازادي رادیو facebook.com/ازادي رادیو زموږ پته ده. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پخوانی رئیس کرام الدین کریم په نړیوال کچ د تل لپاره د فوټبال د ټولو فعالیتونو څخه مناو $1,000,000 جریمه کړی دی. پر کرام الدین کریم تور دی چې له 2014 تر 2018 میلادي کال پورې د افغانستان فوټبال د فدراسیون د رئیس په توګه یو شمیر شزینه لوبغاړي ځورولې دي. د دې موضوع تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
د فیفا د اخلاقي کمیټي قضایي څانګې د شنبه پورس خغل کریم د خپل دندې له واکونو څخه په ناوړه استفادې او د څو خزینه لوبغاړو په جنسي ځورونې مقصر وباله، او نوموړې پردي سربېره چې په نړیوال کچ د فوټبال سره لا تړلو فعالیتونو د تل لپاره منع کړ، $1,000,000 جریمه هم کړ. د فوټبال نړیوال فدراسیون وایي د خاغلی کریم پاړه سیړنې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ټیم د لګ تر لګ 500 پخانه غړو د شکایتونو پر بنسټ کړی دي. د فیفا په بیان کې راغلی چې د خزینه لوبغاړو کرام الدین کریم د 2014 کال څخه تر 2013 کال پورې موده کې په بیا بیا جنسي ځورونې تورن کړی. کریم که ته هم د فیفا د تازه پریکړې په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې دا تورونه رد کړی او هغه د ځان پر ضد دسیسه بللې وه. د افغانستان خزینه فوټبال ټیم پخانه مسول مدیره خالده پوپل چې هم د شکایت کوونکو څخه و، نو مول چې لکلون رئیس ډنمارک یوسی د شنبه په ناوخت یا ازادي رادیو سره خبرو کې د فیفا د دې پریکړې هر کله وکړ، خو زیاته کړ چې وسم اعتراض لري. د خالدی په وینا د افغانستان د فوټبال د فدراسیون سیکرتر جنرال او یو شمیر روزون کی چې په دې قضیه کې شامل و فیفا یې تر اوسه په اړه پریکړه نه ده کړې.
سیکرتر جنرال فدراسیون فوټبال افغانستان و بعضی ترینرایی که شامل همی قضیه بودن
کله چې په 2013 کال نومبر کې د ګارډین برتانوي ورسپانې د افغانستان د فوټبال په فدراسیون کې د جنسي زورونو د تورونو په اړه ریپورت خپور کړ، د افغانستان لوی څارنوالۍ د دې قضیې په اړه څېړنې پیل کړې. د افغانستان د حکومت د ادارې د 2013 کال په پای کې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخواني رئیس کرام الدین کریم په شمول 15 تنه ممنوع الخروج اعلان کړل. څلور تنه نور د ګول کیپرانو د کمیټې رئیس نادر عالمی، د فدراسیون سیکرتر جنرال علی رضا قزاده، د ولایتي اړیکو مسول عبدالصبور ولیزاده او د فدراسیون یو کارکونکی رستم وو. خالد پوپل د افغانستان له حکومت څخه هم غواړي چې په دې برخه کې د قانون حاکمیت عملي کړي. نوموړي وویل د افغانستان له دولت څخه زموږ غوښتنه دا ده چې دا قضیه په ښه توګه وڅېړي او هغه کسان چې د نجونو د جنسي زورونې سبب شوي زندان ته واستوي. اغلی پوپل دروان کال په لومړیو کې ازادي رډیو ته ویلی وو کله چې د 2013 کال په لومړیو کې اردن کې یو تمرینی کم کې وه هلته متوجه شو چې یو شمیر نجونې د نارینه روزون کې واستازي لخوا چې افغانستان څخه د فدراسیون د رئیس لخوا استول شوی وو زورول کېده. خو د افغانستان د خزو د ملي ټیم کپتان نیلاب محمدي چې د اردن په دې تمرینی کم کې وه ازادي رډیو سره مرکه کې د ناوړه جنسي چلند ادعاوي رد کړې. ازادي رادیو په دې اړه د افغانستان د لوی څارنوالۍ نظر و پوښت، خو د لوی څارنوالۍ ویان په دې اړه چې دوی دا قضیه څومره مخکې وړي دمګړې له څه ویلو ډډه وکړه. ویل د دې قضیه په اړه به زر له رسنیو سره جزئیات شریک کړي.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وق د شری
په هنا
زمې مون په مرتب کې د باران د پاره باندې نشته مون پس مګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
په غزنی ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو له کنټرول د آزادو شویو سیمو اوسیدونکو وایي چې حکومت دې په دغو سیمو کې د امنیت د ټینګښت ترڅنګ ټولګټي پروژې اجرا کړي. دوی وایي هغه سیمې چې د وسلوالو مخالفانو له ولکې خلاصې شي حکومت باید ورته پاملرنه تر نورو سیمو زیاته وکړي. تاسو اوریدونکو په دې اړه څه نظر دی؟ هغه سیمې چې امنیتي ځواکونه او دولت وایي چې د وسلوالو مخالفانو څخه تصفیه کړي یا پاکي کړي دي هلته باید کومو مسایلو ته زیاته توجه وشي؟ که غواړئ چې نظر څرګند کړئ د افغان بي سیم د تاسو اتلس شمیرې له لارې راوستوي. ستاسو نظرونه به همدې خبرونه کې له نورو اوریدونکو سره شریک کړو. اوس په همدې موضوع د واصل وصال راپور واوري.
د طالبانو له کنټرول څخه د خلاصو شو ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي که حکومت یوازې د ولسوالۍ په نیولو اکتفا وکړي نو بیا دوی ته د طالب او حکومت ترمنځ کوم توپیر نشته. دوی له حکومت څخه په خپلو سیمو کې د یو لړ ټولګټو پروژو لکه د سړکونو، روغتونونو او ښوونځیو د جوړولو غوښتنه کوي. د غزنی ولایت د دیک ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالله:
حکومت لره یوازې دا نه ده په کار سي الته ولسوالۍ ونیسي او په نامو سره ولسوالۍ بیرته د طالبانو یا د چاله منګولو خلاص وسو. دلته باید په ولسوالۍ کې دوی ټولګټي پروژې تطبیق کړي ترڅو خلک د حکومت او د طالب ترمنځ فرق وکړي. دغه څه فرق وو؟
دا په داسې حال کې ده چې د ملي دفاع وزارت لوی درستیز بسم الله وزیري د جمعې په ورځ د یوې ناستې پر مهال ویل چې افغان ځواکونه به ډېر ژر د طالبانو تر ولکې لاندې ټولې سیمې ونیسي. افغان ځواکونه په دې وروستیو کې د غزنی ولایت خواجه عمري او د یک ولسوالۍ چې له تېر یو کال راهیسې د طالبانو تر ولکې لاندې دوی بیرته ونیول. په همدې حال کې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویان سید شاه سقیم وایي هغه ولسوالۍ چې د طالبانو له کنټرول خلاصېږي دوی هلته د سیمه ییزې ادارې د پیاوړي کولو له لارې د ټولګټو پروژو پلي کولو ته لار هواروي.
په دغه برخه کې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې اداره هلته هغه محلي ادارې په پښو دروي، د هغوی په رابیدارولو کې او په جوړولو کې کومک کوي، له نورو ادارو سره د شاستازي سره د هغوی په ځینو برخو کې کار کوي د نورو ادارو سره عدلي او قضایي ارګانو په برخه کې زیات کار کوي چې هلته د خلکو ستونزې رفسي
د طالبانو له کنټروله د خلاص شو ولسوالیو په اړه تل د اندېښنې موجودې وي چې حکومت په دایمي توګه دغه ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې نشي ساتلی او بیرته د طالبانو په لاس سقوط کیږي خو د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد زبیر عارف ازاد راډیو ته وویل چې د طالبانو له کنټروله د خلاصو شو ولسوالیو د دایمي کنټرول او امنیت لپاره هلته ځانګړي سیمه ییز ځواک ګمارل کیږي
د نوي پلان پر اساس هغه سیمې چې د دښمن له ولکې ځینې آزادیږي او بیرته نیول کیږي نو په هغه ځایونو کې زموږ سیمه ییز ځواکونه ځای په ځای کیږي او په هغه ځایونو کې دغه نتیجه ورکړې ده ځکه چې دا په د نظم په چوکاټ کې ټریننګ شوي خلک دي یعنی روزل شوي خلک دي دی امید لرم چې په بعض ځایونو کې دغه نتیجې ورکړې دي او راتلونکي مخه کې هم
د ښاغلی عارف د معلوماتو پر بنسټ د دغه سیمه ییز ځواک شمیر له 15 زرو تنو اوړي چې د دفاع وزارت په چوکاټ کې دنده ترسره کوي او ښه روزنه هم ورته ورکړل شوې ده وصل وصال ازادي راډیو کابل
و موریدل چې په یو شمیر ولسوالیو کې چې په ورستیو کې د دولت له د وسلوالو مخالفانو له کنټرول آزادی شوی دی اوسیدونکو یې غوښتنه کوي چې حکومت دې په دغو سیمو کې د امنیت د ټینګښت ترڅنګ ټول ګټو پروژو ته توجه وکړي ستاسو اوریدونکو په نظر په دغه ډول سیمو کې باید کوم کارونه وشي هله ده چې په دې اړه نظر راواستوي ستاسو نظرونه ورسته لولو د افغان بسیمه تصبات لشمیره لری که په غزنی کې د طالبانو له کنټروله د آزاد شو سیمو اوسیدون کې د ټولګټو پروژو غوښتنه کوي د لوګر په یو سیمه کې خلک له حکومت غواړي چې امنیتي پوسټ له شوانځیو لری کړي د لوګر د پوهنې ریاست مسؤلان وایي د شوانځي په محمد اغي ولسوالۍ کې په دیناو کلی کې دي او اوسیدون کې د دې کلی شوانسی د دې په اعتراض کې بند کړی دي چې شاوخوای امنیتی پوسټي جوړ شوې دي د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین پراپور کې واوري
د لوګر ولایت د محمد اغي ولسوالۍ د دهنو د کلی وسیدونکو په سیمه کې اته خونځي تړلې دي دوی وای دغه خونځي د استوګ نزاینو او خونځي ته نږدې د امنیتی پوسټو د ځای پر ځای کېدو لامل رخصت شوې دي د دهنو د کلی د وسیدونکو استازي عبدالواحد مبارز ازادي راډیو ته وویل د دغه سیمې زده کوونکي خونځي او ته د تک په لار خوندې نه دي
بنام خیزش مردمی پوسته ایجاد کده در خانه های رهایشی مردم
د ولسی پاسون په نامه د هستوګ نه کورونو ته نږدې پوسته جوړی کړي دغه پوسته تل دزې کوي خلک مجبور شول خپل ماشومان خونځي او ته پرنګ دي چې ټپیانو یا ونه وژل شي
دغه ته خونځي چې دوه لیسې دوه منځني خونځي او د هلکانو او نجونو سلور لومړني خونځي پکې شامل دي د خلکو په خبره سباند دوه زر هلکانو او نجونې پکې پس د کړو بخت دي د دهنو د کلی بل وسیدونکو امید وای سیمه ایزو چارواکو ورسره بیا بیا ژمنې کړي چې دغه پوسټه به د هستوګ نه لسیمو او خونځي ولري کړي خو تر اوسه په دې اړه هیڅ اقدام نه دی کړی
از این خاطر مکتب ما مسدود ساختیم که والی صاحب برای ما وعده داد
موږ د دل عمل خونځي تړلی چې والی صاحب د ستونزې د حل لپاره ژمنه وکړه خو هیڅ اقدام یې ونه کړ خلکو تصمیم ونیو چې د خونځي او دروازې وتړي خپل غږ مسولینو ته رسو مخکې لدې په دې ځنو مواردو کې د خونځي او زدکونکو ټپین شوی او وژل شوی هم دي لدې بدتر به نور سوي
د هنو د لوګر ولایت د محمد اغي ولسوالۍ ګڼمیشتې سیمه ده دغه کلی اوسیدونکو وای په دې ورستیو کې د ولسمشر غنی د زوکړې د کلی سرخاب په ګډون په ټوله ولسوالۍ کې نامنی ډیره شوې ده دوه ونه مخکې د محمد اغي ولسوالۍ د زرغون خار اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي و چې د هستوګنې سیمو ته نږدې د امنیتي پوسټو شتون خلکو ته ستونزې پېښې کړي دي د لوګر والی محمد انور اساقزه د دهنو د کلیوالو ستونزې په حق غنی
د دهنو ستوله د پوسټي با سوغ نقطو کې ځای پر ځای کوچ خلکو ته مزایمت دي ان شاء الله د خلکو مشکل خنن ما اوس ول سوال ته مزي پاور کړی ولایت شورا وکیل صاحب مور سوال لري چې موږ تیمې دې مشکل باندې نوم د مکاتب ورال
په ورته وخت کې د لوګر د پوهنې ریاست هم خونځي ته نږدې د امنیتی پوسټو شتون زده کوونکو ته یو ګواخ کړي د لوګر ولایت د پوهنې د ریاست ویان شاپور عرب ازادي راډیو ته وویل دغه ستونزه په ځینو سیمو کې لامل شوې چې خونځي ته د زده کوونکو په ځانګړي ډول د نجونو ورته کم کړي خان محمد سین ازادي راډیو کابل
راپور زموږ قضاوت ستاسو
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ چپه 12 شپږنیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 چپه اوري. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدل شي او هم خبرونه او راپورونه لوستل شي. ازادي رادیو ډاٹ کام سمشته وی پانی پاته ده. ساعت 8 بجې او 40 دقیقې شوې او صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ایرو ایشیا ریویو خبرونه په خپل تازه غنې کې تر دې عنوان لاندې لیکنه خبره کړې ده. د نړۍ ځینې سیمې د خپل ستراتیژیک یا سوقل جایشي موقعیت په خاطر په بحراني ځایونو بدلې سوي دي چې افغانستان هم پکې راځي. د خبرونې په لیکنه د افغانستان جغرافیایي موقعیت تل دغه هیواد د نړۍ د لویو قدرتونو د یرغلونو په میدان بدل کړی دی. په لیکنه کې لولو، تر هغه وخت چې بریتانیا پر هند واکمني درلوده، د روسیې د نفوذ د مخنیوي لپاره یې تل هڅه کړې چې افغانستان هم د ډال په توګه تر خپل تسلط لاندې ولري، خو دلته یې ماتې وخوړله. وروسته له هغې چې هندوستان له بریتانیا خپلواکي ترلاسه کړله، پخواني شوروي اتحاد په افغانستان کې نفوذ وکړ، تر هغو چې د 1900 په وروستۍ لسیزه کې پر افغانستان یرغل وکړ. د ایرو ایشیا ریویو په باور افغانانو تر لنډ وخت وروسته پاڅون وکړ او د مجاهدینو ډلو له افغانستانه د سرو لشکرو د ایستلو لپاره مټې بډ وهلې. د لیکنې لیکوال وایي په دې وخت کې په افغانستان کې د بلې حملې یا د لیکنې په ټکو د بل اشغال لار پرانیستل سوه. خبرونه زیاتوي د جهاد په کلونو کې اوسامه بن لادن افغانستان ته مخه کړه او هلته یې نور پلانونه تطبیق کړل چې د 2001 د سپتمبر پر 11 پر امریکا په حملې سره افغانستان یو بیا د کشمکشونو په میدان بدل سو. د امریکا تر رهبرۍ لاندې نړیوالو ځواکونو پر افغانستان حمله وکړه او د طالبانو نظام یې نسکور کړ. خو د ایرو ایشیا ریویو د لیکنې لیکوال زیاتوي چې په افغانستان کې بیا هم جنگ ختم نه سو. په 2013 کې د امریکا د کانګرس په یو راپور کې ویل سوي چې وسلول طالبان د افغانستان پر زیاتو برخو کنټرول لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د خپلې واکمنۍ په پیل کې په افغانستان کې د افراطي وسلولو د ځپلو خبره کړې وه، بالاخره یې په افغانستان کې د پخلاینې او سولې پروګرام پیل کړ. د لیکنې په دوام راغلی په همدې حال کې روسیه هم یو ګام رامخکې سوې او له وسلولو طالبانو سره یې تماسونه ټینګ کړي دي. د لیکوال په باور روسیه غواړي له بلې طریقې په افغانستان کې خپل نفوذ خوندي وساتي. په لیکنې کې لولو، له دې سره جوخت د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد خپلې هڅې کوي او روانه میاشت د 8 وار لپاره د طالبانو له استازو سره ګوري. خو د لیکنې په حواله لا هم د افغانستان د کړکیچ د حل کوم څرک نه لګیږي. امریکایي ورځپاڼې سټارز ان سټرایپس په خپله تازه ګڼه کې د هالنډ په حق کې د نړیوالې جزایی محکمې د یوې څارنوالې د هڅو په اړه لیکنه خپره کړې چې غواړي په افغانستان کې هم د جنګي جنایتونو په اړه تحقیقات وسي. د نړیوالې جزایی محکمې قاضیانو په اپریل میاشت کې اعلان وکړ چې په دې برخه کې له څېړنو تیریږي، ځکه نه د افغانستان حکومت، نه سیاسي مخالفان او نه هم د امریکا حکومت همکاري کوي. د دې محکمې څارنواله فاتو بن سودا وایي دغه تحقیقات باید د عدالت د ټینګېدو لپاره وسي. خو لومړی باید په دې وپوهیږو چې آیا د ابتدایي محکمې قاضیان د جنګي جنایتونو په دې قضیه کې د تحقیقاتو د پسخه کولو صلاحیت لري او که څنګه؟ د بشري حقونو سازمانونه وایي په افغانستان کې د دولت وسلوالو مخالفانو، حکومت پلوه ځواکونو او بهرنیو پوځیانو ټولو داسې کارونه کړي چې جنګي جنایتونه ګڼل کېدلی سي. د دې په وینا د دې محکمې د چارو ځنډول د جګړو له قربانیانو سره یو ډول بې عدالتي ده، ځکه دغه ځواکونه په جنسي تیریو، شکنجه، جنسي ځبرونه او پر شخصیتونو په تیری تورن دي. د سټارز ان سټرایپس ورځپاڼې په لیکنه کې نړیواله جزایي محکمه په افغانستان کې د جنګي جنایتونو په اړه خپلو تحقیقاتو ته دوام هم ورکړي، څرګنده نه ده چې دا پروسه به څومره وخت ونیسي.
مخکې تر دې چې اروزګان ته لاړ شو او د دې ولایت د محبس د بندیانو څرګندونې در واورو، د سوریې په باب په سوریه کې د یاغیانو حکومتي ځواکونو ترمنځ د تیرو دوو ورځو په جګړو کې تر 1.5 زیات کسان وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار بریتانیا میشتې ډلې پرون شنبه وویل د حکومت ضد یاغیانو او اسلام پالو ډلو د هما په مرکزي ولایت کې پر حکومتي ځواکونو بریدونه کړي، لسګونه راکټونه یې پرې ویشتي او یوه موټر بمي چاودنه یې کړې ده. د دې موضوع تفصیل اجمل انبندي کوي.
په سوریه کې یو ځل بیا خط زور اخیستی. د سوریه د بشري حقوقو د څار لندن میشتې ډلې په یوې خبر پاڼه کې ویلي، د شنبې په ورځ جهادي ډلو او یاغیانو د حما ولایت په څنډو کې پر حکومتي ځواکونو تازه بریدونه کړي. دې ډلې ویلي چې یاغیانو پر حکومتي ځواکونو لسګونه توغندې ویشتي او د چاودېدونکو موادو یو بار موټر سره پر حکومتي ځواکونو ځانمرګي برید کړی. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډله وایي د شنبې د ورځې په نښتو کې د سوریې د حکومت لږ تر لږه 30 سرتیري او 23 یاغیان وژل شوي. په وروستیو څو ورځو کې د سوریې د حمایالت کلیوالي سیمې چې په تیر سپتمبر کې د رامنځته شوي غیر پوځي زون برخه ده، د دواړو خواوو ترمنځ د تودو جګړو شاهد دي. جرمني خبري اژانس په یو رپورټ کې وایي د پنجشنبې په ورځ د القاعده شبکې سره تړلې د هیات التحریر شام په نوم جهادي ډله د ترکیې له متحدو یاغیانو سره په سیمه کې پر حکومتي ځواکونو د لوی حملې لپاره یو ځای شوه او لا غیر وروسته یو څه سیمې نیولې هم دي. راپور زیاتوي د دوی په ثواب کې د سوریې حکومتي ځواکونو او روسي متحدانو یې په هما او ادلب ولایتونو کې د یاغیانو پر سیمو هوایي ګزارونه کړي. دا دواړه ولایتونه د سوریې په شمال لویدیځ کې د یاغیانو وروستي پاخه سنګرونه ګڼل کیږي. د سوریې دولتي خبري اژانس سانا ویلي حکومتي ځواکونو د هما په کلیوالي سیمو کې د یاغیانو برید په شاتم بولې او هغوی ته یې مرګ ژوب لاړولې.
د ورزګان ولایت د لوی محبس یو شمیر بندیان شکایت لري چې د دوی دوسیې په ځنډ څیړل کیږي. دوی دا شکایت پرون شنبه په داسې مهال وکړ چې په مشرانو جرګه کې د ورزګان ولایت استازي ورسره ولیدل. له بلې خوا د ورزګان د استیناف څارنوالي او د محکمې مسؤلان د بندیانو اداره دوي. له ورزګانه د شریف الله شرافت راپور واوري.
د اورزګان ولایت پلی محبس کې د زندانیانو حال د غزندان ته په مشرانو جرګه کې د اورزګان ولایت د خلکو استازي د نظارت او ارزیابۍ په مخه ورغلی و. په دغه محبس کې سلګونه سیاسي او غیر سیاسي زندانیان د تورو ټمبو شاته پراته دي. د دې له ډلې یو شمیر زندانیانو ازادي راډیو ته وویل چې دوی کوم جرم نه دی کړی خو زندان ته اچول سوي دي.
ولې د شخصي اغراض په خاطر د ناستو نور وسې صدمېش نه دي. باندې تخمینا همدغه مې شپږمه میاشته پر ما باندې څه یو څوک ثبوت کړي زما پر غور ثبوت کړي هغه ته زه حاضر یم. فرمولا سرانوال ولې ما د شخصي اغراض په خاطر د یو شخص په خاطر ولې زه راګرځولې یم. اته کاسه زما سره و ټولې لاسو پر او باندې ثبوتونه و ټولې لاسو زه وایم د شخص په خاطر باندې ناست
نه ثبوت ستا نه شایست نه عریض پر ما ستا هیڅ څوک پر ما باندې نسته. شل کاله موت جوز پر ما په دومه محکمه کې قید را باسي پر چې باندې چې پر ما نه ثبوت ستا نه عریض ستا ته څنګه پر ما شل کاله قید را باسي. زه هیڅ څوک نه لرم نه ورور لرم نه بل قریب لرم داغه یو ساری.
دغه زندانیان غوښتنه کوي چې دوسیې دې پر وخت وڅېړل سي او که په وړاندې د جرم کوم اسناد موجود وي نو ورته په ډاګه دي سي. په مشرانو جرګه کې د اورزګان د خلکو استازي محمد انیف انیپی او امن لازمی ژمنه وکړه چې بی ګنا زندانیان بل زندانه وباسي او غور به وکړي.
دا مشکلات یو کاغذ باندې جوړ شي د دروازې په څیر چې موږ په بیا سره چې موږ غوونه یا ټول موږ غوونه یا دا د خدای آزاد دی راغلي دي.
په ورته وخت کې د اورزګان ولایت د سیناب سرنوالي مشر اسدالله وزیری بیا دانه مني چې ګڼې بې ګناه کسان دي زندان ته چولې وي. دی وایي د هر زنداني د جرم په وړاندې ورسره اسناد موجود دي.
دا څوک چې بندیان دي یا لاس خلاص نیول شوي دي یا د داسې سوایدو اسنادو په اساس باندې چې په خپل دوی اعتراف کړی دی په خپل جرم باندې چې هیڅ څوک به بې ګناه محبس نه دي ننوتلی او هیڅ ګناهګار به کوم محبس بندي شوی نه وي. تر دې اندازې په یو نیم ځل کې موږ دا کوشش کړی دی او هر څوک چې کومه جرم کړی دی د هغه جرم مطابق سزا ورکول شوې ده. انشاءالله تعالی د هیڅ اخره زیاتای په دغه موضوع کې نه دی شوی. په هر ځای کې دغه جواب ته موږ تیار او حاضر یو.
د سرنوالۍ د مسولینو ترڅنګ دغه ولایت د سیناب محکمې مسولین هم د زندانیانو او په مشرانو جرګه کې د اورزګان ولایت د خلکو د استازو دغه خبرې ردوي. دوی هم وایي چې هیڅکله بې ګناه کسان زندان ته نه دی اچولي او تل یې د زندانیانو دوسیې پر وخت څېړلي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
مخکې مو په یوه راپور کې واوریدل چې په غزنی کې د دولت له وسلوالو مخالفانو څخه د آزادو شویو ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکي له حکومته د امنیت ټینګښت ترڅنګ د ټولګټو پروژو غوښتنه کوي. په دې اړه مو له تاسو څخه وغوښتل چې ستاسو غوښتنه څه ده. عبدالواحد مو دقیق له لوګره لیکلي، باید په هغو سیمو کې لومړی تعلیمي او صحي برخو ته ډېره توجه وشي، دا ډېر مهم دی. کرامت د کندهار له خاکریز ولسوالۍ لیکلي، وای باید د کلو لارې تصفیه شي او پاک شي. عبدالهادي حقمل هم له کندهار لیکلي دي چې وای مرستې باید مستحقو کسانو ته ورسول شي، په ځینو مواردو کې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسول کیږي. عبدالباقي محمدي لیکلي دي، باید په دا ډول سیمو کې ښوونځي او کلینیکونه جوړ شي او خلکو ته د کار زمینه برابره شي.